مبارزه با فساد اداری. این هم این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وخت ما دیګر سلول بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو پدې او ساته پښتو خبری خبرونه کې هرکلی کو. د دروانی خبرونه دوهمه نیمه د انصاف پلاټه کې او د ورکو شوې وزن خبرونه ته زنګړې شوې دي. خو لاغې نوړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا ویل طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کولی شي. نور مسایل لرو، خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سالم محمد سالی برابر کړي.
د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولې دي. د انډونیزیا چارواکي وایي د وروستي طبیعي آفت په نتیجه کې د مړو شمېر تر 200 کسانو اوښتی. د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي چې دته ماموریت سپارل سوی څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله ییز جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د سولې علي شورا ویاند سید احسان طاهري د دې تازه څرګندونو هرکلی وکړ.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریح کولو لپاره ډېر مهم او اغېزمن وي.
ښاغلی خلیزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره پیدا کړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هم له طالبانو سره له قید او شرط پرته د مذاکرو پیشنهاد کړی و، خو وسلولو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. د کرکټ نړیوالې شورا په نوې درجه بندي کې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د یو ورځنیو مسابقو اول نمبر آل راونډر شول سوی دی. د دې شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې په متحده عرب اماراتو کې د آسیایي جام په تیرو سلیو کې د راشد خان د ښه ځلیدو له کبله هغه د درجه بندي په سر کې راغلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا په حواله راشد خان په 15 مسابقو کې 10 لوبغاړي وسوځول او 8 منډې وکړې. بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي ته نقدی جایزې او د کرکټ بورډ پخوانی مشر عاطف مشال ته د میر مسجدی خان میډال ورکړ. په دې غونډه کې چې تیر ماښام پر کې سبب ولسمشر لوبغاړو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو واقعي نظم او ډیسپلین لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولې دي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان د عملیاتو پر مهال د کابل په دریمه ناحیه کې نیول شوي. د ویلامیه په حواله له دغو کسانو یو تفنچه، یو کرولا ډوله موټر او په منفجره موادو ډک یو لاسي بکس هم نیول شوی. په هغه ویډیو کې چې رسنیو ته لیږل شوی ظاهرا دواړه کسان پر خپل جرم اعتراف کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغو کسانو د پېښور په کوړه خټک کې د ماینونو موټر بم او انتحاری واسکټونو جوړول زده کړی و. د ریاست په حواله دغه کسانو غشتل له 15 انتحاریانو په استفاده د کابل د 15 ناحیه پر شاری کمربند په کابل کې پر ځینو سیاستوالو، مدني فعالانو او دینی عالمانو حمله طرح کړی چې تر دغه پلانونو مخکې نیول سی بده. خو خپلواک سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او تسونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمېر تر 200 کسانو اوښتی دی. دوی وایي چې په سولاویسي ټاپو کې د دې طبیعي آفت په نتیجه کې شایي د مړو شمېر تر دې زیات وي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان سوتو پو پورو نوګروهو نن یوه کانفرنس ته وویل.
د انډونیزیا د لویدیز پر ځایي وخت د ماسپښین تر یوې بجې پورې ټول ټال د 822 کسانو مړینه تایید شوې ده.
د جمی پرات ساحلی شار پالو ته نږدې د ریشتر په مقیاس 1.15 درجه زلزلې سولاویسي ټاپو ځپله. تر زلزلې وروسته تسونامي طوفان راغی چې څپې شپږ مترو ته رسېدې او پالو شار یو ځپه چې د اوسېدونکو شمېر یې شاوخوا 3.5 لکه کسانو ته رسېږي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالا ویلي چې له لرې پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې سوي د خبرونو له ترلاسه کېدو وروسته شاید د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسېږي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یوه توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون اسمبلی ته په خپلو خبرو کې وویل.
آئے دن پاکستان ہم پر مانو ادھیکار کے الگھن کا آروپ
تر اوسه پورې پاکستان هندوستان له بشری حقوقو په سرغړونه تورنوي تر ترورستانو څوک د بشری حقوقو لوی سرغړونکو کېدای شي دغه ترورستان د بیګونه انسانانو ژوند اخلي د جنگ پر مهال له بې دفاع انسانانو د ډال په توګه کار اخلي خو پاکستان د چا په لوي کوي د وژونکو په لوي کوي او د هغو کسانو په اړه چوپتیا غوره کوي چې وژل کیږي
د هند بهرنیو چارو وزیر لوینا څو سات ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې هند تر سولې سیاست ته زیاته ترجیح ورکړي ده او د مقدونیه اوسیدونکو د خپل هیواد نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنې کې رایه چونه پیل کړې ده دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقه وروسته رابلل سوې ده که له پیشنهادي طرحې سره سم د مقدونیه نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدل سي د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لاره ورسي د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف نن ستروميکا ښار کې په ټول پښتنې کې د خپل رایه تر کارونې وروسته خبرلانه ته وویل
I believe very much that the
زما پاکستان د هیواد اکثریت بعد مقدونیه د نوم بدلولو په لوي کې وي ځکه د هیواد سره باندې 80% وګړي مو په اروپאי ټولنه او ناټو کې د شاملېدو په لوي دي
یونان د مقدونیه له نوم سره ځکه مخالفت لري چې د خپل خاورې په شمال کې یو سیمه په همدې نامه ده
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري خبرونه مو له صالح محمد صالح نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي
مونگ هر کلی که و چه متحده یالات مونگ سر امرسته که ای ترسو چه در سول در پروسه تصویه کولو لپاره دیر مهم او اغیزمند
د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه داوی به بنسټه بولی چې ګوندې داعش یا وسله داعش یا اسلامي دولت ډله له سوری نه افغانستان ته انتقالیږي
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده داسې کوم سند وجود نه لري هر هغه هیواد چې د دغسې مسایلو په اړه باندې ادعاوې کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او 90 موادو ته رسیدګي شوې ده
تا اکنون مواردی که مربوط میشه به کمپاین های قبل از وقت به 133 تخلف در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده از این میان 89 مورد آن در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی شده
په کندهار ښار کې د ګوزن مثبت پیښه موندل شوې ده او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په انډونیزیا کې لوی زلزلې وروسته د رامنځته شوې سونامي یا سمندري طوفان د مړو شمیر د یک شنبه په ورځ لوړ شوی او د چارواکو د 132 تنو مړینه تایید کړې ده نور کورنۍ او بهرنی مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري را سره پاتې شئ یو ور بیا هر کله لکه څنګه مو چې وړاندې وویل د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیا رامنځته کولای شي دغه شورا وایي صدېختان طاهری نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی د افغان سولې په اړه د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې متحده ایالات له کوم مخکنی شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتواله لري د مشرانو جرګي اداري پلاوي وايي دا ډول سرګندونی د افغان حکومت له دریز د ملاتړ په معنا دی او باید عمل پرې وشي نور حل د حدیث پردیس پر راپور کې
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا نوې دریز به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چټک کړي دغه شورا وایي سید احسان طاهری وایي چې د سولې په اړه د امریکا ټول اقدامات د افغان حکومت او د سولې علي شورا سره په مشورې کیږي خغلی طاهری له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ښه پیلامه وګرځي
مونږ هر کلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تصویه کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي مونږ منتظر یو چې وسلوالو طالبان هم ژر تر ژره په خپل آمادګي همغسې چې حکومت اعلان کړی ده هغوی هم اعلان وکړي تا تر څو چې د مذاکرات پیلې دل منګه تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکایان حاضر دي له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. خغری خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره عمومي. زلمی خلیلزاد دغه شان ویلي چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیلولو وړاندیز وکړ. که څه هم د افغان حکومت دغه وړاندیز د امریکا، پاکستان، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو له هرکلي سره مخامخ شو، خو طالبانو بیا له امریکایانو سره په خبرو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا تازه دریز لوی پرمختګ دی، خو باید عملي شي.
دا په دې معنی ده چې کومې خبرې چې ولسمشر سومي سمخ کړی و چې موږ طالبان سره غواړو چې بغیر بدون قید او شرط افغاني طالبان سره سوله وکړو، همدا خبره ده. ولسمشر هم د خبرو په تعقیب سره او د دې څنګه په حمایت سره زلمی خلیلزاده خبره کړی، امیدوار ده چې دغه موضوع عملي بڼه پیدا کړي، بل اخره طالبان افغان افغانو دولت سره بین الافغاني سوله وکړي.
څومره د وړاندې د طالبانو د یو پلاوی امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې لیدل کتل تایید شول. همداشان په سعودي عربستان کې د افغان مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شول. خو د افغانستان د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبې پورس په کابل کې ویل چې تر دې دمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه دي شوې. اوس په ولیدل شي چې د متحده ایالاتونو تازه سیاست یعنی له قید او شرط پرته له وسلوالو طالبانو سره د خبرو وړاندې څومره کولای شي چې په افغانستان که د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري ک غواړي همدا خبرونه په ژوندۍ بڼه زمونږ پر ویب سټ هم خبري ګلته هم اوریدل شي www.azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه داوی به بنسټه بولی چې ګوندې داعش وسلوال سوری نه افغانستان ته انتقالیږي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل چې د سیمه هیوادونه د داسې داو پر ځای د تورېستي ډلو په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د دریاویم عمومي غونډې په څنډه کې وی خبري ناشته ویلي چې له سوری نه افغانستان ته د داعش لیک دیدل ورته د منلو نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته له سوریې نه د داعش وسلوالو د راتګ داوی او اندېښنې به بنسټه بولي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه هیواد چې ډېر اسناد لري نو له افغان حکومت سره د شریک کړي.
دا چې دوی اندېښنه خودلې یا یدای کړی ده، دا چې کوم سند وجود نه لري، هر هغه هیواد چې د دغه سي مسایلو په اړه باندې یداوي کوي هغه دې له موږ سره سند شریک کړي. د سیمه ایز او نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسولیت ده. همدارنګه موږ له هیوادونو غواړو چې په زیاده اتهامات را دي شي او موږ سره دې مشترک په دغه مبارزه کې چې وکولای شو داعش او نورو تروریستي ګروپونو پر ضد باندې مشترکه مبارزه وکړو.
خغل جاوید وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي او هیڅ وی ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو دریاویایي عمومي غونډې په سنډه کې وی خبري ناستې ته ویلي چې داعش وسلوال د سوریې له ادلب نه نورو هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان ته انتقالیږي چې دغه موضوع دوی ته د منلو وړ نه ده. خغلی لاوروف زیاته کړې چې روسیا به اجازه ورنکړي چې دغه جنگیالي افغانستان یا نورو ځایونو ته انتقال شي. د نوموړي په خبره تورستان باید یا له منځه یوړل شي او یا هم محاکمې ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیاترو ځانمرګو بریدونو او تورستي حملو مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیسته او یو شمېر افغان کارپوهانو او د ولسي جرګې غړو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او د محل له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له سوریې نه افغانستان ته د داعش وسلوالو راتګ له حقیقت نه لرې خبره ده او په دې اړه د روسیې داوې د امریکا سره د اختلافاتو زیږنده ده. د پوځي چارو افغان کارپو بری ارز
صفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کې د امریکا او روسیې تر مابند ناندرې ډېرې شوې دي. روسیه د داعش د نوم څخه د یو اسلحې په توګه کار اخلي. په هر هیواد کې چې د دوی د منافعو موضوع رامنځته شي په هغه کې دوی د داعش دخیل ګڼي او هغه بیا اشاره او مشخص هوادو ته کی او هغه هم به استناد به کوم دلایل
د لومړی ځل نه چې روسیا په افغانستان کې د
افغانستان
د سي داوي کوي بلکې د وړاندې هم دغه هواد په افغانستان کې د دایشتلې د فعالیتونو په اړه نه خو دلی خو افغان حکومت تل دغه ایداوي رد کړي او په دې اړه اندېښنې بې ځای بللې دي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
درنو دوستانو تاسو د واصل وصال په راپور کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د روسیا غیداوی به بنسټه بللې چې ګوندې دایش وسلوال سوری نه افغانستان ته انتقالي کی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له وخت نه مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او نه هاتیا موادو ته رسیدګي شوې ده. دغه کمیسون منشي او ویان علي رضا روحاني نن ازادي راډیو نن په یو خبري ناست کې کاندیدانو ته خبرداري ورکړ چې باید له قانون سره سم کمپاینونه وکړي کنه له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. بلخوا که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کمیسون له دغه اقدام هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې باید په دې برخه کې امه پوهاوی زیات شي. جزئیات یې د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې په ټولو کاندیدانو غا کوي چې خپل کمپاینونه له قانون مقرراتو او طرز العملونو سره سم پر مخ یوسي. د دغه کمیسون منشي بیان علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې تر اوسه له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد له دوی سره ثبت شوي دي. هغه وایي تر اوسه هغه موارد چې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري له 133 موارد د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې ثبت شوي دي. نه اتیا مواردو ته رسیدګي شوي، 12 موارد تر چړنو لاندې دي او 12 نور موارد د رسنیو کمیټې ته لیږل شوي ځکه رسنیزې سرغړونې بدل شوي دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د 1990 کال د میزان په شپږمه پیل شوي او د همدې میاشتې تر شپږویشتمې به دوام وکړي. له اجازې پرته په کورونو ترافیکي نښو د پوسټرونو نصبول، له بهرنیو بنسټونو یا ادباو نه د کمپاین لپاره پیسې اخیستل، له دولتي امکاناتو ګټه، په کمپاینونو کې د امن نظم اخلال او بلابل نور موارد جدي انتخاباتي سرغړونې بلل کیږي چې د کمیسون د چارواکو په وینا سرغړونکي له 5000 نیولې تر 5000 افغانیو نغدي جریمه کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې هیڅ یو دولتي مامور په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلین نسی کولای چې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړي. خو د کابل ښار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر کاندیدانو له دغو مقرراتو سرغړونه کړې او د انتخاباتي کمپاینونو طرزالعملونه یې تر پښو لاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسونونو کاندیدانو ته د کمپاین په اړه لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړی، نو ځکه په انتخاباتي کمپاینونو کې سرغړونې تر سترګو کیږي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که نن سبا قوانین نقض کیږي یا اصول لایحې نه خود تخلفات سره کیږي، بخش دې ته اعتبار نیست چې د دوی لپاره واقعا د پوهاوی د همغږۍ او هغه شکل باندې چې ځینې هڅې او تکرار به ترسره شوي وي له هغوی سره همغږي شوي هغه تر سره نه شول. د قانون ماتول، تخلفاتو، د دغه مسایل په فکر کوم چې په دغه مرحله کې یو جدي ننګونه او ستونزه وي د ګورنر لپاره.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای دوی د قانون لمخه مکلف نه دي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرغړونې ثبت کړي، خو ټینګار کوي چې هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای شي په کابل کې د دغه کمیسون مرکزی دفتر او په ولایتونو کې سیمایزو دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل شکایتونه ثبت کړي.
درنو دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او نه هاتیا موادو ته رسیدګي شوې ده. په همدې حال کې له کونړه راپورونه وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو لخوا د اسدآباد خارګوټه په انتخاباتي اعلانونو باندې لړل شوې ده او د دې خار اوسیدونکو وایي چې د خار خپلاتې زیان رسولې ده. لسیمی زموږ همکار روحلا انوري په دا راپور راسوله.
د کونړ وسیدونکو ویل کومې ورځې چې د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزی سیالی پیل شوی له هغې وروسته یې د ښار بڼه بدله شوې ده. د اسدآباد درې تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نیم صدق الله د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم، دوکاندار یم. دا بینرې لږ هغه شاته زیړ کاغذونه لترته دوکانونو مخې ته پراته یي، ښار یې ټول چټل کړی. د دې څخه مې دا بازار دې نه چټلی، بازار یې ډېر خراب کړی.
نوم یې شاهدالله دی، یو تن د کونړ هټیوالی یم. چې کله دوکان ته راشو دوکانونو باندې پوسټرې لګولي، بس ټوله ورځ لګیا هم دا کاغذونه یو ځای بل ځای ته انتقالو.
زه یو دانه زده کوونکی چې سهار د کور نه راوځم او مکتب ته راځم، نو ګورم چې په لاره باندې د وکیلانو د پوسټرو کم کاغذونه چې دي ډېر زیات پراته دي په لار کې، او خارې ډېر چټل کړی دی.
دوی وایي نوماندان باید د خپلې کمپاینی مبارزې پر مخ بیولو تر څنګ د ښار د صفایي خیال هم وساتي، او په هر ځای دی خپل بینرونه او عکسونه نه لګوي. خلک له ښاروالۍ غواړي چې چاته دی اجازه نه ورکوي چې د ښار ښکلا ته زیان ورسوي او په کاغذونو چاپیریال ککړ کړي.
زما نوم میراج الدین، د اسدآباد د ښار اوسیدونکی یم. څه و چاش لولي مې هغې کې د الله نومونه مې د نومونو کې خامخا د الله نوم راځي. نو زموږ د کاندیدانو نه دا خواهش دی چې د ښار د صفایي خیال هم وساتي. خراب کاغذونه چې کوم دي، دا د کثافت دانۍ کې وار دی چې ښاروالي ویسي او خپل ځای ته ورسوي.
زما سوله د اسدآباد اوسیدونکی، او پوسټرې لګوي مناسب ځکه یې ولګوي، او بل خار په پاکوال کې ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
د کونړ ښاروالۍ کې د فرهنګي چارو مسؤل محمد زهیر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې ټولو نوماندانو ته خبر ورکړی چې خپل اعلانونه او عکسونه دې په مناسبو ځایونو کې ولګوي، او د ښار پاک ساتلو ته دې ځانګړی پام وکړي.
محمد ظهیر ما د اسدآباد ښاروالۍ د فرهنګي چارو مسؤل مدیر. یقینا چې د ښار بڼه یې بدله کړې ده، ډېرې بدرنګه کړې. په دغه پاتې شونو توکو باندې کوم چې د ټاکنیزو توکو پاتې شونې دي، ولې د ښاروالۍ د تنظیم په عمله کار کوي تر څو د نورو تیرو کثافاتو تر څنګ دغه هم راټول کړي. د ټولو کاندیدانو هم هیله کړې تر څو خپل پلویان دې ته وهڅوي چې د ښاروالۍ د کارکوونکو تر څنګ په خپله باندې هم دغه ټاکنیز پاتې شونو توکي هغه ځانګړي کثافت دانیو ته ورسوي، او د ښاریانو د اذیت سبب ونه ګرځي.
کونړ په ولسی جرګه کې څلور چوکۍ لري چې یوې د میرمنو او درې د سړیو د پاره دي، چې یادو څلورو چوکیو ته د درېو ښځو په ګډون یو دېرش تنو ځانونه نوماندان کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې له کونړ ورزو کندهار ته. د کندهار په ټول ښار کې د ګوزن ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د حفظ الصحې نه مراعت او د ګوزن ضد واکسین نه تطبیق د دغه ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د پیښو شمېر 15 ته ورسېد، چې اته پیښې یوازې په کندهار کې ثبت شوې دي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
دا دوه کلنه فلسفي ماشومه مدینه نومیږي چې د کندهار د مزل باغ سیمې اوسیدونکې ده. د فلسفي انجلۍ اکا نورالله ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلنې مدینې ته 10 د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو بیا هم د ماشومې راسته پښه ګوزن وهلې ده.
دا د اختر څلورمه ورځ وه، بلا داسې تب ور ولاړه سو تبې سباره ورځ موږ ډاکټر ته ودا بله سم، بیا ور سباره بیا غد دغه راسه واخته. هغه درس رسنې وشته کې بل دا به سم میرویس روغتون ته شبخانیه ته، نو بیا چې موږ دورې یو ډاکوم بار بیا څونه جنې واخته، له دا بله سم راړ بیا دراغش ټینګه ته وو بار نو سپری وته لاغه س د فروس چې بیا ډاکټر بیا سره له بیا مینا ته یوړي ته مینا ته سورسته
په دې سره. په کندهار کې د پولیو د مثبت پیښ شمیر اتو ته لوړ سو. د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د ګوزن ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه په دې ولایت کې د نورو ساري ناروغۍ زیاتوالي او د حفظ الصحې نه مراعات په ګوته کوي. د دغه وزارت یو استازي محمد عارف عرفان ازادي راډیو ته وویل د پولیو زیاتره پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې خلک یې په غربت کې ژوند کوي او ماشومان یې خوارځواکي وي.
د بد مرغه په هغو مملکتونو یا په هغه هیوادونو کې چې هلته د اقتصاد سطح کښته، یعنی خلک غریبي، اقتصادي کمزوري، او هلته د نورو ساري ناروغیو خاصتا د هضمي سیستم د ناروغیو شیوع یا خپرېدل ډېری، مثلا نسناسته ډېری، مثلا خوارځواکي ډېری، اسهالات ډېری، سفرقات ډېری، پاکی بزلسه ها کمزوری ورسره. په اغزای که د پولیو واکسین هغه لازم مؤثریت کمی.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم د افغانستان په جنوب کې د پولیو د وایرس پر زیاتوالي اندېښنه ښیي. د دغه ادارې د پولیو د پروګرام ویان کمال شاه وایي چې د کندهار ښار په ټولو برخو کې د ګوزن د وایرس مثبتې نښې موجودې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورځو نړیوالې مسلې ته. په انډونیزیا کې له یوې زلزلې وروسته د رامنځته شوې سونامي یا سمندري طوفان د مړو شمیر نن ورځ لوړ شوی او چارواکو د 802 کسانو مړینه تایید کړې. د انډونیزیا د حکومت چارواکي وایي چې د قربانیانو شمیره ښایي زرګونه کسانو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې اوس هم ګڼ شمیر کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي او همداراز لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو د ورتګ پر وړاندې ستونزې شته. په دې اړه تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د راپورونو له مخې د انډونیزیا په پالو ښار کې چې د جمعې ورځې په سونامي کې تر ټولو زیات ځپل شوی، لسګونه کسان اوس هم د دوو هوټلونو او یو مارکیټ د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې گیر پاتې دي. دا او نورې ودانۍ په هغه سونامي کې ویجاړې شوې چې په سمندر کې د ریختر په مقیاس د 0.5 درجه سخت زلزلې له کبله رامنځته شوه او د څپو لوړوالی له 6 مترونو اوخت. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا ویلی چې د تلفاتو شمیر ښایي زرګونه خلکو ته ورسیږي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو هڅې روانې دي، خو ډېر خنډونه هم شته. د دې ادارې ویاندوی سوتوپو پورو نوګروهو په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
زموږ اټکل دا دی چې د مړو شمیر شای زیات سي، خو له دې سره سره هیله من یو چې داسې ونه سي. موږ وضعیت ته ګورو ځکه هلته نه پیژندل سوي او تر کنډوالو لاندې مړي لا هم پاتې دي. همداراز زموږ ټیمونه تر اوسه لورو پرتو سیمو ته نه دي رسیدلي.
که څه هم تر ټولو زیاته تایید شوې مرګ ژوبله په پالو ښار کې پیښه شوې، خو چارواکي ویره لري چې دا شمیره ښایي وروسته له دې چې له لرې پرتو سیمو د تلفاتو راپورونه راشي نوره هم زیاته شي. په تیره د دونګالا په نوم د پالو په شمال کې له هغې سیمې چې شاوخوا 300,000 وګړي لري، دونګالا ته نږدې 2 نورې ولسوالۍ چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرتې دي هم په خطر کې دي. د مرستندویو ټولنو چارواکي وایي چې له ځپل شویو سیمو سره تماسونه نشته، د برېښنا مزي پرې شوي او دوی نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. ویل کېږي چې زیات شمېر کسان اوس حمله درکه دي. په دې ډله کې 15 بهرانیان چې 3 د فرانسې، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا وګړي دي هم شامل دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې له دونګالا سیمې څخه یې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. سره صلیب په یو بیان کې ویلي چې سونامي هسې هم یوه تراژیدي پېښه کړې، خو دا تراژیدي ښایي نوره هم پراخه شي. د راپورونو له مخې د انډونیزیا د مالی وزیر ویلي چې حکومت له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره شاوخوا $1.5 میلیون ځانګړي کړي دي.
اوس هم د رواني خبري مجلې وروستی راپور هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر یو بل دغه تورنه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولګول. تفصیلي نوریاس نوري اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یو توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان ساتي. میرمن سواراج پرون شنبې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې دا خبره هم رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. وی ویل چې دا بیخي درواغ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه هغه عمومي او وژني په پاکستان کې اوسېده. د همداراز وویل چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د حملې چې 168 تنه پکې ووژل شول، اصلي تره لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې آزاد ګرځي. میرمن سواراج ملګرو ملتونو ته وویل زموږ په مورد کې تروریزم په کومه لرې سیمه کې نه روزل کیږي، بلکې له پولې پورې خواته په لویدیځ کې مو روزل کیږي. د هند بهرنیو چارو د وزیر له دې وینا 2 ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلی ته په وینا کې هند تورن کړ چې تروریستان مالی تمویلوي او ویویل د هیواد تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده. د هند ممبئی د حملې د اصلي طرح په اړه قریشي د میرمن سواراج د تورونو په اړه وویل چې په دې اړه کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو کې مشکوک ونیسي. قریشی وویل پاکستان له هغه تروریزم سره مخامخ دی چې زموږ ختیځ ګاونډی مالی تمویلوي اسانتیاوې ورته برابروي او تنظیموي. هغه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د 2014 کال د حملې په ګډون چې له 150 زیات زده کوونکي پکې ووژل شول، د پاکستان په خاوره کې د سخت دریځو لخوا حملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې دا د هغو تروریستانو لخوا شوې وه چې هند یې ملاتړ کوي. په پام کې و چې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډو په څنډه کې سره وویني، خو هند دا غونډه له اعلان یوه ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندي پوله ساتی ووژل شو. هند او پاکستان چې ترمنځ اړیکې تل ترنګلې دي، اکثره وختونه د دواړو ترمنځ د دې سیمې د کنټرول لاین په اوږدو کې شخړې راپورته شوي چې په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړی دی. قریشي وویل دا دریم ځل دی چې د هند اوسنی حکومت له پاکستان سره خبرې د کمزورو دلایلو له امله لغوه کوي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري او اوس هم سلور نیمی سلور بجه او دیرش دقیقې شوي. سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی سوروي.
د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي چې د ته ماموریت سپارل سوی څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله ییز جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د کرکټ نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د ورځنیو مسابقو اول نمبر آل راونډر سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولې دي. دغه ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان د عملیاتو پر مهال د کابل په دریمه ناحیه کې نیول سوي. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او سونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر تر 300 کسانو اوښتی دی. دوی وایي په سولاویسي ټاپو کې د دې طبیعي آفت په نتیجه کې ښایي د مړو شمیر تر دې زیات وي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په یوه تند وینا کې تور ولګوه چې پاکستان ترورستان روزي. د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایا چونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل سوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټبال د غوره لیگ دوم پړاو د بیا تر سره کیدو خبر ورکړ. د فوټبال فدراسیون دوایم مرستیال شمس امینی نن ازادي رادیو ته وویل د فوټبال فدراسیون د غوره لیگ د تر سره کیدو کمیټه ل ډیرو هلو زلو ورسته توانیدل چې لزند سره سره د سکال غوره لیگ سیالي تر سره کړي. د معلوماتو لمخې ټاکل شوی دا لیگ د رواني میزان میاشتې په 15 نیټه پیل او د اقرب میاشتې په 3 نیټه پای ته ورسیږي. د فوټبال غوره لیگ دوم پړاو سیالي د افغانستان د اتو زونونو ترمنځ د لوبډل لخوا تر سره کیږي. دغه لیک سیالۍ چې د غوراوي او مقدماتي پړاونه مخکې تر سره شي وو د مالی ستونزو له کبله په خپل وخت تر سره نشو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شکر الله عاطف مشل ته د غازی میر مسجد خان مډال او د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې. په هغه غونډه کې چې د لوبغاړو د لهڅونې او ستاینې په خاطر تیر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه، ولسمشر غنی لوبغاړو ته په وینا کې وویل د ښو لوبو له کبله چې تاسې کړي زه پر تاسې ویاړم. ولسمشر غنی وویل لوبغاړو ته د هر ډول امکاناتو برابرولو ملاتړ کوي او دا وخت د کرکټ افغان لوبډلې په نړیواله کچه ښه مینهوال پیدا کړي دي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې لپر لپسې بریاوو وروسته دویم پړاو ته لار پیدا کړه او په دغه پړاو کې هم د پام وړ لوبې وکړې. د فوټبال نوموتی لوبغاړی رونالډو وایي د اروپا د اتلانو په غوره لیگ سیالیو کې د ګول د کال د غوره ګول په صفت ټاکل تر ټولو ښه انتخاب و. د سکای سپورټ د معلوماتو له مخې کرسټیانو رونالډو له ریال مدرید سره د فوټبال روښانه فصل درلود چې وتوانېده دغه لوبډله د اروپا د اتلانو تر اتلولۍ ورسوي، خو هغه بیا سږ کال د نړۍ د غوره لوبغاړو د ټاکلو په مراسمو کې ونه توانېده چې د نړۍ د غوره لوبغاړو جایزه ترلاسه کړي. بیا د ونې ده چې د ریال مدرید دغه ستوری د 2018 کال د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی و او د دوه پرله پسې کلونو لپاره د فوټبال نړیوالې شورا یا فیفا لخوا د کال غوره لوبغاړی یادېدو، خو سږ کال بیا دا جایزه لوکا مودریچ ته ورکړل شوه.
درنو دوستانو سپورتی خبرونه مو له یوسف زدران نو واوریدل. اوس هم دوا ونیز خبرونه نشر ته چمتو دي د انصاف پلټه کې او د ورکوشوي وزانو خبرونه هله د ازادي رادیو سره پات شو د خبرونه هم تر پای واوري.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دې کې ربانه ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بغلان ولایت د محمد عاطف په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې وچکالی ورته سخت زیان رسولی دی. دی وای د پسیر نور زیانمنو شو سره مرستي شوی، خو د دوی پسیما کې چې ګنډ شمیر بزګر وسیږي او زیانونه ور رسیدلی، د ولایت لخوا کوم پلاوې نه دی ورغله. د غستون زمو د بغلان ولایت د چارواکو غوښت هم رسولې ده.
د انصاف پلټکه
روستا سينوم څه ده؟
محمد عاطف.
لکومه زما واړی کني ولې؟
د بغلان ولایت د شول سوالینا تاسره خبرې کوم.
ستونزه د څه ده؟
دلته خوشحالي ده، واورې نه دی ورېدلې، ټول خلک دلته تقریبا 3000 کورونا شته دي چې له دې امله ځانمن شوی دي. موږ غواړو چې مرکزي حکومت او اداري بغلان ولایت یو مرسته وکړي چې د دې وچکالۍ نه ځانمن شوي کسانو باران نده شوی، مالداری ده، مالداری هم ده وچکالی لعماله جانمند شوی ده. پا دی خاطر من تاستا خبری کم چه مکتب رشده گوشت.
دستون زمو دو دوشی لول سوال یا ده بغلان لولی سر شریکه کده؟
تقریبا دو میاشتیم مخی ده بغلان ولایت رو در خواستی ما ورکره و به وچکالی لعماله خود سر او سر رسیدگی نده شوی.
پا خاطر دی خود چه؟ بزګرو ته ستونزې اوخته وي. د ولایت لخوا حیاتان مقرر شوي و چې د بزګرو زیانونه وګوري او مرستې ورسره وکړي. تاسو ته کوم حیات نه دی راغلی؟
نه نه، هیڅ کوم مقام ولایت کوم حیاتان دلته توجیف نه دی کړی چې راشي او موږ مشکلات ته وګوري او بیا پکې رسیدګي وکړي.
ستاسو په سیمه کې خو به دا سرزایونه یعنی الفچر او کرنیز ځمکه دا ټول به زیانمن شوي کنه؟
افسر نشته دی، ټول افسر نه دی. مشکلی له امله ځانمن شوی دی، واخا نشته. هغه په ژمه کې پایوانات نه کې هیڅ کوم امدګي هم خلکو نه لري. مردم انتظار لري چې کومک وشي او خلکو د دې ځانمن شوی کسان ټول امید لري چې دولت ورسره کومک وکړي. راغلی نه آیات، راغلی نه کوم اقدامات تر اوسه شوی دی.
ښه، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې دولت باید رسیدګي وکړي. دلته 3000 خانواده شته دي، 3000 خانواده د حکومت یو غټ برخه ده. موږ امید لرو چې حکومت یو جدي توجه وکړي چې په ژمه کې او په دې مشکلۍ له امله یو انساني فاجعه چې رامنځته شوې ده برطرف شي.
ښه، ستاسو ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د بغلان د والی لوایاند محمود حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، د بغلان ولایت د دوشی ولسوالۍ نه د عاطف په نامه یو بزګر د غنو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې وچکالی د دوی سرزایونه، حاصلات او سرویز یې انمن کړي. دی وای د نورو خو شاو لسوالی او بزګر او مالرون کو سره مرسته وشوي خو دوی ته کوم هیئت نه دی ورغلې چې دوی ته رسیدلی زیانونه وارزوي او مرسته ورسره وکړي. په دې حق لستا سي نظر غوړو.
نو د بغلان په ولایت د نورو ولایتونو په پرتلا غومره زیانونه البته د وچکالۍ له امله خلک نه دي رسیدلي. بیا هم کومه مالداران لرو ځینې د بغلان ولایت للمی ځمکو کې هم دی بوخ دی او بزګری کوي نو خامخا دوی ته څه زیانونه وخته وي. نو د دې لپاره د مرکز لخوا چې کومې مرستې د بغلان محلي ادارې لخوا ادارې سره شوی وایي نو د هغه په چوکاټ کې موږ ځانګړی کمیټه هم ګمارلی چې تر اوسه دغه د خلک زیانونه او مشکلات دی او ستونزې واوري او کوم لسونه چې په خو البته د خلک غریزې درلودې او پته لاغنه د خلک دغه کمیټه دنده لري چې د ترسو دی ولسوالۍ ته ورسي او د خلک ستونزې واوري او د دې سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې د دې سره مرسته وکړي.
جناب حقبل صاحب دا امیدواری شته که سروې پیل شي او د مستحقین وپیژندل شي نو مرسته به ورسره وشي؟
بالکل. تاسو پوهیږئ چې د حوادثو دلته موږ ریاست لرو او په څنګه کې ولایت د همدې لپاره ده چې د خلک د اسانتیاو لپاره دوی هڅې کوي او څنګه چې په نورو مواردو کې جنګ ځپلو خلکو او همداشان چې د سیلاونو د راوتو له کبله چې دا خلک زیانمن شوي وو نو په تیرو وختو کې هم ولایت دغه هغه خپل امکانات د دوی سره شریکه کړي دي او دا اوس هم دغه ژمنتیا انشاءالله چې موږ وجود لري او ولس د موږ دا او موږ مجبور یو چې د خپل د خلک سره مرسته وکړو.
اقمل صاحب ډیر زیات تشکر.
سلامت دی خیر
سربیره پر دې چې د بغلان د والی بیان محمود حقمل ژمنه وکړه چې د بغلان ولایت هغو بزګرو او مالدارو سره چې وچکالۍ ورته زیانونه رسولي مرستې ورته هرو مرو رسیږي. خو دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له رئیس ښاغلي نصیر کوزات سره هم شریکه کړه.
مجموعه ولسوالی های بغلان از این حادثه طبیعی متضرر هستند. ما از روزی که راپورا نشر شد و
خاغلی کوزاد وویل چه وچکالی د بغلان ولایت ډیرې سیمې ځپلي خو دوی بزګرو ته د مرستو رسولو پلانونه ترتیب کړي او مرحله په مرحله تطبیقوي. د وویل تر اوسه تقریبا زر ټنه واخه سیمې ته رسیدلي او په مستحقو بزګرو ویشل شوي دي. همدارنګه په پلان کې ده چې 2015 متریکه ټنه غنم هم تیار شوي او دغه ولایت ته د رسیدو په حال کې دي او دوشي چې په ځپل شوو سیمو کې شمیرل شوي کافي اندازه به یې د دغه ولسوالۍ بزګرو ته ورسیږي. د وویل ډاډ ورکوم چې د دوی د مرستې رسولو پلانونه به ټول تطبیق شي او له بزګرو سره به مرسته وشي.
به یې کسایی که از خشتالی متضرر هستند رسیدگی که لازمه صورت میگیره.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د بغلان ولایت یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې وچکالۍ د دوی سرزایونو کرنیز ځمکو او حاصلاتو ته سخت زیان رسولی خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د بغلان د والی ویاند محمود حقمل وویل چې د دغو بزګرانو د مرستو لپاره پلاوی ټاکل شوی او پلانونه به ورته ترتیب او مرستې به ور ورسیږي. سربیره پر دې د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ رئیس نصیر کوزاد هم ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه ترتیب شوي او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت له زیانمنو شوو بزګرو مالدارو او کروندګرو سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په تیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوي کس نشانۍ ځای وای او د خپل د ټلیفون شمیره را ته پریږدي. نو نور مو پته نه پریږدم پیغامونه ته ورسو.
بلې السلام علیکم، زه فرید احمد د پراد ولایت بلبلد درسوري د گرانی د کلی سره ساي سره پلان کې مورور زه د شپږ کال کېږي چې نادرکه سوې مل مشکور په ایران کې وو سره غلې افغانستان ته نه پوهېږم چې معنا زما کریبان بس ما اواز اوري کدی نه اوري کچیر زما کریبان زما اواز اوري او زما په بابل باندې غاړي چې معلومات وکړي زه په پرا کې وسې زما د زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوي زما د ټلیفون نمبر دې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شاد د خوست ولایت حل عمان د زیل ولسوالۍ څخه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک غږ مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-5-0-8-0-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-5-0-8-0-0 السلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیر زما کلاګر څنګه جان د توغلی زما یو ورور دی چې مخام میږي یو دی سلطان میږي په واره خبرې پر دې کړې دي چې ماش میارات یې وایي زما دا ماش میارات د دې د زافر لوټ کې ماته دې جانګو یې سپر و څلور درې واره نه نه بیا دوه و څنګه څلو هیواري لا بیا تکراروم 0-1-0-9-2-5-0 دغه شنه را دي ما ته ځان او بي و سلام کړي او ما زيره او تور لا کو چې ازو کوم سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1 یاو پینزه.
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم. زه سمی غلا د فراه ولایت د بلابلت ولسوالۍ سنیاړي کني وژنه. ما یو ورو دی د رفیع الله په نامه دا دوه کال کې چې ناتره کړی. معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شنری زموږ سره اړیکه ونیسي 0-0-2-0-2-2-1 و سلام.
بله السلام علیکم زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کوم. زما یو انډیوال دی الوزین نیمیزی دا غوه سیدون که دا دا کلاب بسار دا سینکو سیدون که دا دا تنگت مستیز و رفت دی که هر مسلمان و رورتا پدیاک لما علماتی لما رجی پدیش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دوا دریک سی پر شپر سلور دریک نخت مصف.
سلام علیکم زهر جنانات در غنداد ولسوالی سخ خبره کوم. از مزه دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوالی در ولسوالی دی در از محمد راوه دی که هر ور پا حق معلومات لدی شماره مزه یلان بلخ پل در کلوه با اسمه در از مستق اطلاع راکی خلال شرزی در کلوه.
بله سلام علیکم زه سایت خان نه کندار ولایت څنګه ویل طالب استوان زه خبرې کوم. ما کا دې شانګار نه نه دای و سر دې ګول د شاور ونه سټی چې د ایران خوا ته وې وس نه دراکه دې تر څو په دې معلومات لري ما ته بدار لمبار زنګ وې چې بر ازیا وې وش نیوی و تاو یې چې ته ډیر مننه ده دې سلام.
السلام علیکم زه مرزا خان غزنی ولایت د زیرو سره خاني عالی کر سره چې پیاله ما یو ورور د چنه د سی د بیار له سو په لوري یو پلان مې عبد الحمید دی بدن مې احمد لاوی د جنې مې چې له کور څخه نه لره کړي نو چې هر چا ته فعال باندې معلومات ته د شمیرې د راځم ګوري چې پر اویا اته دې ساتنې څنګه سو ویول شمیرې یو ورځ به لوم چې پر اویا اته دې ساتنې څنګه سو ویول د شمیرې د راځم ګوري او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم کرشه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه زما یو ماما دی چې د شپانس کال کیږي چې نادرکه سوی دی شادي خان نومیږي چې د ورونو نمونه دی عبدالرشید عبدالشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوی نومی عبدالغفار د شرور نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دی زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي 0304
تقریبا کی اردو ملے کے روزگان ولایت کے آغا وظیفہ تعلقہ تقریباً کی آغا نمتا اول سی او نت شماره غا تلفون چه ور سره واغا بنده گا او دا سی اوزایی که وسیده چه حال تنا آمتان وا او نا آمن و امنیت وا بلکه دی طالبانو پا معاصره که وا نو دا اغا احوال وسا پر ممتنه درسه دلی کم یا ورون چه حال تا احوال داره پا روزگان ولایت که نومی وایم دا غا نوم دا حبیب او دا محمد عظیم زوی که گی نو کم یا او کس چه دا دا دراک یا معلومات ولاره نو پداغ نمبر ممسر علی کا اونی سی نو اللہ تعالیٰ تا ساجر بنصیب کے دما شمارہ دا 0 9 1 1 9 8 4 دا ریبا شمارہ دا 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم مان نوم رحمت الله دی نیمه ورځ ته موجود سوي سم علي کوي ورته ما خو یو کار کې چې رات نیمه امیر محمد دی دا مو تاسو نه دی شروع نه سي دوه لري او که شروع نه سي دا دی ارم سمان ورو کو بجا حق ما ما تاري نو سري په داش میرا علي کوي شي په واه سما تاسو لري بو سو جون دی نه بو سو وبش پته.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ محمد رحمن والا خبر کو موږ یو ورته دوه سلام او د سما د دې ته یو پاسا وی دې دخل من ولا د خوشال کړي نه دلیل له سالي وسه دې کړي دې شهر چا د پاک له معلومات یې په دغه شمیر دې ما سره اړه کوي نه سي سفر هوا سفر څنګه و سفر دوا درې سفر درې دې ورځ شماره سفر هوا سفر څنګه و سفر
السلام علیکم زره جما ما در غندا و فخ خبره کوم زه به دو فرکتی د محمد سلامه دی افادی تکلیف لري اصلي د پنځوي د ول سوالي دی د کشمیر څلغور د لیک الغور دی د رازنامه دراره دی څنګه نشماره ده سوپر وساو نجس دجر
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه اسما یو دو سورکی د وحید ونم باندې د ننسنو شپږمې شکیږي کوټ نو درغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته جی فدغه شمیره زنګوي 0 9 0 9 4 8 0.
السلام علیکم زمرد خان د غزنی لوات نه خبره کوم نو یو دوه نفر کلیوال دی یو دی په خپل فنامو او بل دی روغان فنامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسوي دی دواله سره ورونه دی په پلا شي غټ تور مزغن سوی دا ورغان دې سر بس چې څوک دې طالب نه مرما سری او یا دې خپل باندې او دې مفاسد دې دې مر باندې تماس ونیسي سفر دوه واري وو څلور نو پنځه دوه واري دوه دوه.
السلام علیکم، نوم می بلال ده کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده، د پلار نوم یې قاسم علي ده. سل کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که چا ته پته وي معلوماتي ما ته یې په دې شمېره زنګ وښي: 0 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اوری السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا راځي په نام دی د شمپیر اوری سبرک دی. یو بل له بهرام ور سره دی، هغه د پیولا په نام دی. دا د دوبه په داس باندې سلی د مرشي او خوړه کار دی. یو سوال د رقم معلومات لري دا شمیره دی ما ته څنګه وایي: 0 4 4 9 9 5 2 8. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم، محمد رسول زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ یو دوست ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیل د کلي ده، زابل ولایت شاجی د ولسوالۍ. زادی راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یادې خپل د زما آواز اوري، نو د پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي: 0 2 2 9 5 5 5. شماره یو ځل بیا وایم: 0 2 2 9 5 5 5. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زما خواهش داغلی وروره چې ورور مې دی ورک دی د اته کاله کېږي. زه عبدالواحد په نامه دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی. دې ورور یم، عبدالوهاب یم. په دې خپله زما غږ اوري که بل څوک یې اوري. په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووایي: 0 8 5 0 9 2 3. خدا وسلاله دې مشتر راغوي.
او رما د ما یو مهم د ترزو د ورځ د پښتو کال کې هیڅ نظر کاوه چې نور کابل کمپنۍ کې ورته دا کچا ته به دې معلومات ما ته یو 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 لک روپی جایزه لري. ما یې ټلیفون شمیر را ده: 0 8 0 8 او 2 2 2 2. سپر واویا 2 8 2 1 9. او 9 دا یې ټلیفون شمیره ده. خدای دې وکړي چې ما د ورکې ترزې پیدا شي او یو لک روپۍ جایزه لري. خدای په امان.
بلی السلام علیکم، زه د محمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلي څخه. زما یو د اکا زوی دی په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د خان اکا ملسی دی. یو کال څلور میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی، په ژړې سترګې دی، 14 کاله عمر لري. د کندهار په ښار کې نادرکه سوی دی. د ټلیفون شماره درته وایم: 0 8 2 8 3 9 2. شمارې ځل بیا: 0 8 2 8 3 9 2.
بلی السلام علیکم، زه عبدالکیم د فراد ولایت د بلابلت ولسوالۍ د گرانی د کلي سره په لاین کې مې وروره. ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا د 14 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. وروره، هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. دا زما د ټلیفون په نمبر دی، زما سره رابطه وکړي. وروره، 100,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: 0 0 0 0 0 8 0 0. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا: 0 0 0 0 0 8 0 0. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکیلی وایم. زه سیف الله د هلمند ولایت نادالي د ولسوالۍ څخه د شورا د میدان د جوی سیل محمد ګل اکا د کلی سستری سره په تماس یم. زما یو زوی دی ورک دی، حفیظ محمدي نومې دی. د چور لسو کال دی، د لوی اختر په اخوا نادرکه سوی دی. هر څوک د محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري د ازادي راډیو سره دی په تماس. هیله ده چې شمېره درته وایم: 0 8 0 0
وشپیتا سلور و دریه بلش میره ده سپر و سپر شتاج اتا یو سلور شل یو.
الو السلام علیکم تازه راژیو تا پیغام پریدم و رکو عزیزانو پریگرام تا جاویدیم ده نمرار ولیت تا جراغام و لسوالینا یو رک لرم کلکی گی کور تا همه ها دیبارکا شوه ده پا جلغنی نمیگی غنی اتا زیده تا چی ریوی چه اصلا مردر تا ملوماتوی یا بندی ولیت پن پلان ده سمرا ده آلی کونه کی چی پروه نها بیدره واری اتا